salty. سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مزګر سلور بجو شي تاسې ازادي رادیو ته غوښ مخک تر دې چې د نن ورځې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د هند سوداګری وزارت تازه شمیرې خي چې د طالبان لوقت ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د غیوات په سوداګری راکړ ورکړ کې لوی بدلون راغلی دی. د هند سوداګری وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. انډین اکسپرس ورځپاڼې نن یکشنبه د هند سوداګری وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 او 2024 مالي کال کې له افغانستان څخه د هند واردات $2.9 million ته رسیدلی چې یو نوی ریکارډ ګڼل کیږي، خو هند ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دي. په تحلیل کې راغلي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کوي چې د پاکستان سوداګریزو لارو ته د دوی اړتیا د پای ته رسولې ده. د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علی سیف د یکشنبه په ورځ ویل چې د دې حالات حکومت به دوی پلاوی افغانستان ته واسوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علی سیف په وینا د پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کی چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او اسلام آباد تل د دې بریدونو پړه پر هغو ناقانونه ډلو اچولې چې د پاکستاني چارواکو په په افغانستان کې فعالیت خود افغان طالبانو حکومت دا ادبي پکلا کړت کړی دی. تر دې وړاندې د خبر پختونخوا ایالتي حکومت له خپل مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته اجازه ورکړي چې کابل ته جرګه واسوي سو د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. خو د پاکستان د مرکزی حکومت ځینو چارواکو دا وړاندې رد کړ او ویل چې ایالتي حکومتونه له بهرنیو ودونو سره د تماس او خبرو حق نه لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځنی ختیځ ته روان شوی، ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر حسره هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نور جګپوړو چارواکو سره وویني. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنې غونې لامل لکتر لګ 15 کسان مړ شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د وژل شوی کسانو لړډلې لاس خځې او درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې پیخه ژوره خواشینی ښودلې او د وژل شوی کسانو د کورنۍ لغړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د اتریش په جنوب کې پرون شنبه یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 تنه نور ټپیان شول چې یو کس پر خلکو د چړې ګزارونه وکړه. د پولیسو په وینا مشکوک کس یې چې 23 کلن دی د فیلیاخ په ښار کې نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه د سوریې تبه دی چې په اتریش کې قانوني استوګنه لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې 2 کسان سخت ټپیان شوي او د 3 نورو ټپونه برسېړن دي. ورسته خبرم دا چې امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماټیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبرو د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې 3 کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلند غوښتنه شوه.
جرمونو ختیندي او جنایي جرمونو کې اخلاقي جرمونو کې باید د جرمني له هواره وشړل شي. موږ دغه پریکړې ملاتړ.
افغانستان کې د بیوزلې کچه پراخیدل.
وضعیت خدا کرا وضعیت خراب دی خوشانی سر روز کار دون کرا چند روپی کل دی شبیشی
اول تعلیم و تحصیل بی برخ شوین جونی لناهیلی سرمخ دی
که زمان پر زدکر بندیز نوی بلو استدادون و حال زر لما خدیر پر مختک کرد
خبروان کرتن و راپرون حمله رو
در دی شیبی
در آزادی رادیو خبری تولگه
په جرمنی کې میشتي او شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیک اساسولو اعلامي په هر کلی سره وایي چې مجرمینو سره پاتې د جرمنی د قانون پر بنسټ چلن وشي. یو شمیر دوی د جرمنی لمړي وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک ورستي جرمي پیښې غندلې او جنایت بللې، خو د جرمنی له حکومت او خلکو هم غوښتل شوی چې ټول افغانانو ته په وسترګا ونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګری په غړې لمی کې د مجرمینو په استولو کې د جرمنی له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی اخوده لیدي. دا څرګندونه وروسته لاغې کې چې د پنځم په ورځ د جرمنی په مونشن ښار کې افغان لکتر لګه نه دیرش ځای اوسیدونکي په موټر وهل او ټپیان کړل، چې وروسته د غپی خې دوه قربانیان وو د سختو ټپونو لامل صبر کړه. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
وروسته له هغه چې د تیرې اونۍ د پنځم په ورځ د جرمنی په مونشن ښار کې یو افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل، په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو منشن کې د افغانستان قونسلګری او په یو غړې اعلان کې د مجرمینو په سلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکارۍ ته چمتووالی خوده لید. په جرمني کې مشهور شمیر افغانانو په دیاړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو اساسولو له اعلان په هر کلی سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمني په پلازمینه برلین کې مشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته ویل
دلته په جرمنی کې یو شمیر افغانان چې په جرمونو خکیل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمنی له هیواد وشړل شي. موږ دغه پریکړه ملاتړ کوو، ځکه موږ له ډیرو کلونو 15 شپږ کلونو راهیسې د افغانان ژوند کوي او ډیر صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره، او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمنی کې راغی ته صدمه راځي، نو باید دغه یو یو پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي رادیو ته ویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي، کوم غلا کوي، کوم خلک وژني، دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي، ترکان دي، سومالیا دي، اوتریش دي، دا خلک موږ سره کار کوي، ژوند کوي. والا چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمیر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک کې هم ورستۍ جرمي پیښې غندلې او جنایت بللې، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یو سترګونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او منشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یو غړې اعلان کې د جرمني په منشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 وژل شو غندلې او ویلې دي د مجرمینو په استلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو کچېرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری وروسپارل شي، دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. د یادونې ده چې د پنځمې په ورځ یعنې د فبروري په 14 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول او وروسته یو ښځه او 2 کلن نلوري د سختو ټاپونو لامل پر وختون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ بریټ پاغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوی وو. د جرمني چارواکي ویل چې دا بریټ په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا بریټ د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع په کې برخلیک ټاکون کې ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوی چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان یې ټپیان کړي وو. د پنځشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې، ویلې دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمی په ورځ ویل چارواکو که څوم افغانستان ته د مجرم افغان کډوالو داستنولو پر پلان جدي کار پیل کړي، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلی میاشت کې په یو چارټر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو.
په جرمني کې میشتي او شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیک استازولۍ له اعلان په هر کلی سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلن وشي. پر همدې موضوع خبریال او جرمني کې میشته چارشنونکي خغلې خوشاله سفیر سره د ټلیفون پر کار خده. سلامونه اسفي سه وخت بخیر کړته وی چې جرمني کې ورستی پیښه څومره د جرمني نو غسیره پر ولې دي؟
ډیر زیات مننه کوم زه خپل سلامونه ونکې هلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړم تاسفانه د تیرو څو میاشتو کې دا ورستی پیښه هم نه و او دا یو ځانې پیښه هم نه و چې په منشن کې رامنځته شو. د دې نامخ کې د آلمان په نورو خارونو کې هم دا سیورته پیښه رامنځته شوې چې په هغه کې په مستقیمه باندې باندې د افغانانو لاس و. او دلته انتخابات دی راتلونکو ونې د یک شمې پورس او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمال تر سره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطی ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. 15 کال مخکې د غوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و اوس درغلې د 22 یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځنګړی توګه د افغان کډوالو ډار امدا دی چې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له آلمانی وات څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي ګرچې آلمانان ډیر ښه خلک دي، آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي، آلمانان ډیر آرام خلک دي، اولی د دوی اکثریت رو د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی دی.
او اسفي صاحب که څم تاسو ویل چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره به دوی یو میشت په بلې واد کې پر دې کا سره به دوی دلته به خید افغانان د غروسي د پیښو تر سره کول انګیزه څه د دې عمل شو دي چې په د غروسي کې په جرمني کې یو شمیر افغانان د پورته شي د ډول پیښ د تر سره ګرځي هغه بل خره جرمني حکومت دی تاړ کی چې افغانان سره هغه ډول سلوک شي چې نه به دوی شي.
دا واقعیانی و سخت پختنه دا وړی نه پختنه امدا د چواله دسته کارونه کوي. دا څو عوامل لري، یو عوامل یو لوی عمل دا مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یو ډله حکم شوې ده چې د غوی د ایدیالوژي افراطی باندې لري او زیات یو تعداد آکسان چې په غیر قانوني باندې نور اروپایي وادونو او نور بهرنی وادونو تتللی دي دوی هم په دغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پایل کړی یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه لای په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کی او داسې اعمال او تلاس واچوي. بل عمل یو تعداد هم شتون لري چې هغه رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي. دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوې دي یا شاید سم رسیدګي ورته ونه شي. هغه هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بل مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو، یو تعداد همداسې لوی شوي یو، همداسې تربیه شوي یو او زمونږ همدا ایدیالوژي فکر سوچ همدا دی چې متاسفانه تل په نورو باندې عملي وکړو، خلک ووژنو او خلک په تورتم کېنو، بیګونه انسانان وژنو. دا خو متاسفانه یو تعداد د افغانانو کار همدا دی.
اما بل طرف ته بیا دا ویل کېږي چې ګواکلته افغان نه منل کیږي، دا غوی اسناد رد کیږي، دا بیا غسوی چې په دغه افغانان باندې ذهنی فشار راځي، غوی تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پی خو ته د دوی لاس چوي. دغه مسله تم حقیقت کېدل شي چې په جرمني کې افغانانو ته د غوی اسناد نه ورکول کیږي، قبول کیږي نه، اته کاله نه کاله دی وخت تیر کړول دوی ته بیا ماستان نه ورکول کیږي او بل اخر دا د دې عمل کیږي چې په جرمني کې دوی دغه پی خو ته لاسونه واچوي.
ګوري د جرمني د دغه اداري سیستم وخت نیسی. جرمني کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذ پراني زیاته ده، د زمنه ما ولی وخت نیسی، هر شی وخت نیسی. یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري، تقریبا سلويک زر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشي بونګ فربوت یا دولډونګ چې ورته وایي چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هیواد کې. اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري، اجازه د کار یو تعداد زیات لري او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسېږي، یعنی د 15 لک نه زیات افغانان دلته په سولېزه فضا کې په تیرو 16 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی اما دا طبیعي ده احمد زای صاحب چې تاسو وګورئ کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ دغه هیواد خلک وژنې په خلکو باندې عملی کوي غلا کوي جرم کوي او نورو جنایي جرمونه ترسره کوي نورو کارونو ته لاس اچوي نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو په وړاندې دریږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوی اوس دغه دی وزنه یغی زمداده چې پرون یو چارټر دوه چارټر پروازونه د پاکستان څخه تیار و چې آلمان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزه ورکول شوی وي او دغه سپیخ یو هغه زمداده و چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل کړل او اوس په دې باندې کار روان دی کله چې انتخابات کیږي دلته بل اونۍ هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو تر سره شي مستقیم افغانستان ته او په زرګونه افغانان د آلمان څخه وېستل شي دا بل منفي اغیز دی داسې کړنو او معنا همدا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېږم نه یا زما مثلا د قبلېدو دا پروسه ډیر وخت نیسي او بیا زه راځم په نور باندې عملي کوم بیګونه خلک وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم زه خو ملامت نه یم ځکه ما کار دلته نه کیږي دا خو نشي کولای چې دوه کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته ولې زما د شخصي نظر درې کاله کې زه په آلمان کې اوسېږم یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدل دوبره چې د افغانانو ته په سترګه کتل کېدل نور ماجرین ته سات او تاسو نه وی دوبره امکانات چې دلته ماجرین ته دی په آلمان کې هغه امکانات نه په امریکا کې شته نه په استرالیا کې شته نه په کاناډا کې شته او نه په بل هیواد کې وجه هم دادا احمد زای صاحب چې په زورګونه د ورځې په زورګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولایي ژوند پکړي ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات دي
ډیر زیات مننه ژوند سیاسي فیس مننه خو وخت لري خبري له د جرمني کې میشت چارشنو کې خغل خوشاله سفیو چې موږ سره خبري وکړي
ما هم له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
افغانستان سره د نړیوال مرستو پر اکمیدو په دغه وخت کې بي وسلین ابراهيم پراخه شوې ده یو شمیر کورنۍ وینه پوي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي چې زیاده د سپګمې پر پور کې
دا کوټه دا وګوره دا کوټه دا وګوره دا مصری دا وګوره
خپل د غریبۍ کور راخي
دا غریبانه دا تر پانور پاره شوړې وې شلې دا غریب پرشم نشته ها دا وګوره
خوین از مکه نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندې پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخیستي ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکو د ویت کسي د کورنۍ سرپرستی کوي له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي ته ماخام خپلو بچو خويند ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپور وچه ډوډۍ کېګ دی
وضعیت خدای دې کړو وضعیت خراب دی خو ځانه نو سار روز کوار دی ورن کړه شلو په کال دې شو به شي کورنۍ غټه دا هم بس نه کوي کرا دا پسې دا بیل راځي کرا راځي پلار می مانده دي دام بس نه کوي
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او کپام ساګرځي دوته هم نګدې دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي
سمای جوزما پزوس یو کټم یاول کټم وضعیت ډیر خراب دی او چې دې کې کرات ولا سم چې څه ولا سم دا زه په خپل اړه کله نه دی وا وضعیت خراب دی چې وکم
دی او یا کلن احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی
مده سی یو چې یو نیم زره یو نیم سره روپۍ پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نه شو ورکول اوسو کو نه چاري دا مزه اصل لپې جوړ شي لوري کا کرا ته کوم لوري کور پاتې کی یو کا کور تکم لوري کرا پاتې کی
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېری کورنۍ له بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او گریوان دي د اسلامي علومو یو شمیر پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې دې وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي
او وکله چې یو داسې حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزه لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پر وخت نور بنسټیز کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي که بغه سره سره د صورتونو څخه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته د کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چېرته خپل همسایه یعنی په ګاونډ هغه وګي او دا مړی نو هغه ته مشکل دی، یعنی دا د اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بېوزله شته، هغه لپاره بیا زکات صدقات او بیا دا د بډای او خلکو مسؤلیت جوړیږي، فریضه وجیبه جوړیږي.
ټولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونه لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بېوزلو سره مرسته وکړي، د دې بېوزلو لاسنیوي وکړي. همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینی مساعد کړي ترڅو ځوانان وکولای شي کار وکړي. همدارنګ هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زره کړې ورکړي لري، هغوی هم د بېوزلو لسنیوي وکړي، لدی بېوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرستوي هم نور مرستوي وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم پراخه شوې ده.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا یو جک پړای پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه وخت کې له روسي چارواک سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. تفصیل د اسمت سلا څرمن پر راپور کې.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ډونالد ټرمپ جکپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکوي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبرې پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د استاسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او د نور امریکایي چارواکو له قوله خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیا او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړی استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې اروپا باید د سولې په پروسه کې شامل وي او زیاتې کړه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دا سوله به دوامداره وي. کله چې ترې وپوښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میز ته حاضر وي کنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میز ته کښېنئ دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیښه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وی پانه کې لیکلی چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام وو او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پایته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دوړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د مزني ختیځ تحولاتو او نورو مسالو په اړه د همکاري ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه شي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. رویټرز خبری آژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کنر کې له تعلیم او تحصیل به برخ شوې نجونې وایي د زده کړو بندیدو سره ناهیلي شوې دي. د دوی په وینا څلور کاله روان دی خو لا هم د طالبانو امرسانی نه دی راغلی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل به برخ شوې نجونې وایي پر مخې د خونځي او پونتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېری ناهیلي شوې دي. د دوی په وینا کې طالبانو پرې بندیزونه نه وی لګولې، اوس په پوهنتون فارغ شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکو او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاسلې فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای، ټول استعدادونه هل زر لمه خډیر پر مختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي، بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند په دا کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغې دوه وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره رحم حڅی کوي.
کز دکړې می بند شوی نه وای، ما بنړیوال فرصتونو ته لاسرسي درلودلې. تلوړ زده کړو فرصتونو نړیوال کارونو لپاره چانس درلودې. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړیوال پرمختللو خلکو سره سیالي کولای.
شکیلا به د خون او روزنې په هونتون محاصله دوي په ډیره مینا او شوق خپل زده کړو ته دوام ورکولو. هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د جنونو په کومه لیسه کې خون کشي او یا به کومه بل مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیله درلوده لسی راتلونکي په یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چیرته موږ پر مخ په هنتونونو خلاص وای، نو موږ به خپل هیله تر رسیدلې یو استاد په صفت به موږ دنده ترسره کول. څنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت را لېږل شوی یو او دی غلاره متعقب کړي.
دا یوازې لورو زده کړو به برخې شي جونې نه دي چې د خپل تیار راتلونکو پاړه اندېخمانې دي، بلکې لشپغم د لورو ټولګي زده کوونکو څخه هم همدی فکرونو آرام تختولې دي. دوی وای د امرسانی څلورم کال په پوره کې دوه دي کوم زده کړی چې په خونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېری دوه دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنې دوه او د خونځیو بندې دوه پر مهال په لسم ټولګي کې و. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس چې خونځه منځوي ډېر هیلې مات شوې دي، زرونه مات شوې دي. اوس ته ما توقعونه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر نا امید کړلو.
کله پونتونونو منځنۍ زده کړو او لیسو محروم شوي نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم، پنځم او شپږم ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وای ویره لري چې داسې نه لشپږم فارغ شي بیا هم د خونځو دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وای هیواد خزینه ډاکټرانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغه تشو ډکول لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب دکړي، خو له دې وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومې شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده او له هغه د راتاوي حلقې په ځلون غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلې بندیزونه دی لری کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
هو مورز خبرونه درته هم لرو خو اوس خبرونه. د هند سوداګر وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د دغې هیواد په سوداګرۍ کې راکړه ورکړه کې بدلون راغلی دی. د هند سوداګر وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي، خو د هند صادرات افغانستان ته بیا کم شوي دي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارسر محمد علي سیف د یکشنبه په ورځ ویل چې د دې ایالت حکومت به دوه پلاوي افغانستان ته واسوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا د پلاوي د دې لپاره کابل ته استول کې چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې شوې او اسلام آباد تل د دې بریدونو پر هغو ناقانونه ډلو اچولې چې د پاکستاني چارواکو په ایده په افغانستان کې فعال دي، خو د افغان طالبان حکومت دا ایده په کلکه رد کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د منشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځنی ختیځ سره روان شوی، ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوای ډګر کې د اسرائیل د منځنیو چارو وزیر سره کتلی دی.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنوار یم او لوی متفاوت زاویه د ونې د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادۍ و مورست مرابول. نن خبرېږي چې په هند کې د نړۍ تر ټولو ستر مذهبي مراسم روان دي او څلور سوه میلیونه کسان به ورته راشي. افغانستان کې سږ کال درته د پنبې د حاصلاتو په ډیرېدو هم راپور لرم او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق په اړه د طالبانو له ناندریو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکي. افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې. پاکستان، روسیا، امریکا، افغانستان نه د داعش ګواښ ته اندېښنه لري. طالبان وایي تراګر خو موږ ته هم له پاکستان را روان دي.
په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس دی.
ځوانان نه امید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډېر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي.
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه. د افغانانو د انتقال سازمانونه او کانګرس ګڼو غړو له ترامپ د غل خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتي چې د افغانانو د راوستلو لړۍ بیا پیل او چټک کړي.
امیدواری شته چې د افغانانو سره سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنۍ حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل. افغان لوبډله لاهور ته رسیدلې او د سیمې او نړۍ په کچه یې په اړه وړاندې ویني شوې چې افغانان سیمې فائنل ته ځي.
چمپیونز ٹرافی کې څومره غټ ایونټونه د هغه عمره غټ تیارې ده دغه ایونټ د پاره ونه شلو، خو دغه به ویو چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی، نو چې کله ټیلنټ در کې تب انستانه به پرفارمنس راځي. خو یو څه شي نه د افغانستان اگینست شو په دغه چمپیونز ٹرافی کې د غزنفر انجری راغله، بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی دغه لکان لک سلو دي.
زما له نظره دا افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډیر زیات خموقې ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوې ترلاسه کړي او سیمی فائنل ته لاړ شي. که سیمی فائنل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي، افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فائنل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره کمخ کیږي وې ګټي.
او په گاوند کې د جلاوطن هنرمندانو سیریال جوړونه. څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تریخ انځور په سیریال کې خوندي کوي چې له سقوط وروسته یې د غلطه د ژوند ترخې شپې قبولې کړې دي.
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیری، هلته څنګه ژوند و په افغانستان کې دلته څنګه موږ هغه حقیقتونه رابرسیره کړي دي. حقیقت چې څه دی هغه مو راغستی دی او تاسو ته وړاندې کوم.
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا د هغه په بیس باندې جوړ دی، نو امید لرم چې تاسو ډیر خوښیږي ولې چې ډیر زیات محنت کړي.
په تصویرونو کې هم ګورئ زیشان خان تلاش زمونږ د هواد وتل ستوره په دې برخه کې ډیر زیات زیار وباسي، د ډایرکټ چارې او همدارنګ خپل نقش هم لوبوي، او دا حقیر او فقیر بنده لګ لګ د کیمرې په برخه کې اور سره مرسته کوم. نو واقعا دا هغه څه دي چې زمون ټولنه دې ته سخت ضرورت لري.
بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې تیره اونۍ د پاکستاني استازي په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ګڼو غړو افغانستان کې د داعش او القاعده ترهګرو د ګواښونو خبرداری ورکړی. بل اخوا طالبانو د کندوز ولایت کابل بانک څنګه کې پر خپلو کارمندانو له ځانمرګې برید وروسته ویلي افغانستان ته د امنیتي پیښو اکثره عاملان د پاکستان له خاورې راننوتي دي. پاکستاني استازي منیر اکرم چې پخوا به د طالبانو ملاتړ کوو او اوس ورته سرچپه شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تازه ناسته کې په ګوته کړې ده چې دا مهال افغانستان کې د داعش د جلب و جذب چارې ښه په درز روانې دي او نورې ترهګرې ډلې هم لاغه ځایه سیمه کې ترهګریزې پیښې تنظیموي. خود طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې رد کړي دي چې یو خوا تیره اونۍ کندوز کې د داعش لخوا پر کابل بانک برید شوی او بل خوا طالبانو ادعا کړې ده چې افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړې ده او هیڅ چاته له افغانستانه ګواښ پاتې نه دی. البته ادعا یې هم کړې ده تر اوسه چې د طالبانو په قلمرو کې څومره ترهګریزې پیښې شوې دي عاملان یې له پاکستانه ورته راوختي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي بیا افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونو او وړتیاو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلي. بلخوا د طالبانو له دې ټولو ډاډګیرنو او وضاحتونو سربېره هم روسي تاساس ژانس تاجکستان لپاره د خپل سفیر سایمن ګریګوریف له خولې ویلي مسکو او تاجکستان په دې پوهیږي چې د افغانستان شمال کې د دوی په ضد ترهګریز فعالیتونه په زیاتېدو دي او له همدې امله دواړه هیوادونه د خپل ثبات ساتلو لپاره ګډ پوهاوی او همغږي لري.
دا زه فکر کوم چې واقعي اندېښنه ده او موږ وینو چې نن ورځ په کابل کې په بل ورځ په کندوز کې داعش حمله وکړلې او انتحاری عملی وکړلې. او دا په خبره دا شوی چې د طالبانو هغه ادعا چې موږ داعش ختم کړی دی هغه بابیزه دي تر ډیر حد پورې او واقعي نه دی، بلکې د داعش تهدید زیاتیږي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې اقتصادي وضع خراب ده، یعنی اصلي موضوع دا ده چې ځوانان نو امید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوی غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي. نو لهذا زه فکر کوم چې دا د امریکا او روسیا او دا خلک د دې استخبارات په شای په ډیرو مواردو کې ترمش خبر اوسېږي او دا خبره اوس اظهار کړې ده چې تهدیدونه زیاتېږي.
اصلي انګیزه ورکون کې سوق ورکون کې سمت ورکون کې استقامت ورکون کې د پاکستان دی، د داعش. فقط څو مده مخکې افراسیاب خټک چې یو پیژندل شوی سیاستمدار دی د پښتونخوا، هغې په ډاګه کړه چې په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس لیکل کېږي. نو دې ترتیب د دنیا مقتدر هیوادونه دې ته متوجه دي چې افغانستان خو اوس قرباني د تروریزم دی کې هیڅ شک نشته، خو اصلي زاله او انګیزه ورکونکې سمت ورکونکې د دې دغه بل ناورین چې داعش نومیږي دا پاکستان دی. تر هغه چې د منطقې هیوادونه او د فراه منطقې هیوادونه اصلی زاله ته د داعش او د نورو تروریستي ډلو ټپلو چې منځکه کې په مختلفو آبادو او اشکالو فعالیت کوي او هغه پاکستان دی، د دې په مقابل کې یو واحد دریز غوره نه کی چې په دې غونډه کې هم دغه سیو دریز رامنځته نه شو متاسفانه. نو دا ناورین بخپریږي هم په افغانستان کې او هم په منطقه کې او متاسفانه چې ډېر نوي ګواښونه به هم رامنځته کیږي.
او په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان د خپل مرستو د لړۍ درولو ترڅنګ له درې هیوادونو نه د پی1 او پی2 په شمول په بشري ویزه د افغانانو د انتقال لړۍ هم درولې او پاکستان ورته ګواښیږي چې داسې افغانان به ژر وشړي، خو ورسره جخت په امریکا کې له افغانانو د ملاتړ غوښتنه هم زیات شوې ده. پاکستانی چارواکو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې 20,000 د لویدیځ په تمه پراته افغانان به له اسلام آباد نه وشړي چې ورسره جوخت امریکا ته د افغانانو د انتقال سازمان افغان یواک په شمول د کانګرس ځینو غړو مایکل مکال، سکاټ پیټرز او ټیم بورچت د افغان همکارانو د انتقال لړۍ په بیا پیلولو ټینګار کړی. په دې ترڅ کې د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ پوځیانو یو ډلې مشر شاون وانډیور د ترامپ خارجه وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیگزټ ته استولي لیک کې خبرداري ورکړه چې د ترامپ له لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لږونه زر افغانان چې ډیری یې د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نشي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي.
میاش مخکې کوم فرامین د مهاجرت د پروسې په اړه باندې صادر شوی دی، هغه په خپل ځای باندې پاتې دی. د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزارتونو ته دند سپارل شوی دی تر څو د مهاجرت پروسه ورزول شي او په نوي ورځو کې ولسمشر ته راپور وړاندې شي. په دې او اخرو کې د ځینو سیاسيونو مخصوصا د کانګرس د ځینو غړو لخوا ځینې هڅې پیل شوې دي چې د دوی غواړي چې د افغانانو سره تساهل وشي او هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو سره په افغانستان کې په نظامی ملکی او پرمختیایي برخو کې کار کړی دی د هغوی شرایط او د هغوی حالت په نظر کې ونیول شي. امیدواری شته ده چې دا هڅې نتیجه ورکړي او د افغانانو په رابطه باندې یو څه سهولت رامنځته شي، اما بیا هم دا به هلته معلومیږي چې کله ولسمشر ته د نوي ورځ نه وروسته د مهاجرت په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت او کورنی امنیت ادارې خپل راپور وړاندې کړي او ولسمشر په دې رابطه باندې به بیا معلوم شي چې نهایي تصامیم په څه ډول باندې نیسي. امیدواري شته چې د افغانانو سره څه سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
هغه ویلي دا کار به د ترهګریز جګړو کې هم د امریکا د ځواکونو لپاره د ځای ملاتړ د کمیدو لامل شي او هغه افغان امریکایي سرتیري به له خطر سره مخامخ کی چې د دوی مېرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بلخوا د کانګرس غړي مایکل مکال، ټیم بورجت او سکاټ پیټرز هم ویلي چې امریکا باید له افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی، ګنی د دوی په وینا راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. خو د ترامپ اداره چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو ترڅنګ د قانوني کډوالو په ټولو پروسو نیوکې لري، لا یې په دې اړه هیڅ غوښتنې او پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ترامپ اداره تر ډېره حده پورې د مهاجرو مخالفه ده او دا بار بار ریزار کړی دي چې نو نه غواړي مهاجرین امریکې ته راسي او دا د امریکې لپاره یو تهدید ګڼي، نه یوازې دا چې امنیتي تهدید بلکې یو قومي تهدید هم ګڼي او دوی فکر کوي چې مهاجر راځي او د امریکایانو ځای نیسي. لهذا زه فکر کوم چې د مهاجرو د راتک د پاره به په دې سرور کالو کې مشکلات لا ډیر سي. دا چې امریکان غواړي د افغانستان سره نو کومک وکړي، زه فکر کوم په دې برخه کې به د امریکای د رز لا سخت سي. زما خیده دا ده چې نه به ترامپ هغه پیسې چې په خوا طالبانو ورتللې هغه ته به ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې پیسې به هم قطع کړي، نه به طالبان په رسمیت وپیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان خلاص کې. لهذا د افغانستان د پاره زه فکر کوم چې ډېرې سختې ورځې ګوري، ډېرې د انزوا اوږدې شپې ورځې ګوري. البته د بایدن په وخت کې بایدن د طالبانو سره سخت مدارا وکړل، ډېر نرم رویش یې وکړ، مګر متاسفانه طالبانو د هغه ښه فرصت څخه استفاده و نه کړله بلکې لا افراطیت ته مخه کړله. اوس دا حالت راغل دی چې ترامپ زه فکر کوم چې نه طالبان ته ضرورت لري او نه هم غواړي چې طالبان سره نور کومک وکړي. دا نه یوازې دا چې نیوی ورځی خبره ده بلکې د امریکایي اخبارونه وایي چې دغه شی به شپږو میاشتو وغځول سي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان دپاره سختې ورځې راتلونکې دي او باید د ځان مواظب واوسیږي.
بل اخو افغانستان چې د سرطان د درملنې او حتی د تشخیص لپاره هیڅ نړیوال معیاري طبي مرکز یا روغتون نه لري، په اړه تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلی او خبرداري ورکړه چې د غیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب حالت کې دی. که څه هم طالبانو تیروني افغانستان کې د سرطان د نوي او ثبت شوي ناروغانو شمیر په تیر یو کال کې شپږ زره تنه وښوده، خو ارقام بیا وایي هر کال افغانستان کې 0,000 یا 40,000 کسان نوي په سرطان اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده او کابل کې سره له دې چې د درملنې هیڅ امکانات نشته روغتونونه یې د اړتیاو په پوره کولو کې جدي ستونزو سره مخ دي او آن د سرطان ملي روغتون کې بیا د بسترې کېدو لپاره د منتظرو ناروغانو لیستونه هم ډک دي. طالبان که څه هم نږدې وختونو کې د سرطان د یو روغتون د جوړولو سینه ډبوي خو د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال 80,000 افغانان په سرطان اخته کیږي چې له دې شمیر نه 15,000 همدې ناروغۍ له امله مري. افغانان وایي سرطان داسې ناروغي ده چې په دوی کې د هر چا په ځان کې تشخیص شي، خپلوان یې له اولې ورځې مړ بولي او له پاکستان پرته بل ځای ته په درملنې پسې د تلو اثر هم نه لري.
د نړیوال سرطان څیړنیز مرکز او د ورلد هیلت ارګنایزیشن د 2020 کال د رپورټ په معلوماتو له مخې په افغانستان کې تقریبا 80,000 پیښې ثبت شوې دي چې په هغه کې 15,000 خلکو خپل ژوند لاس اور کړی دی. په 2020 کال کې په افغانستان کې بیا تر ټولو زیات موندل شوي سرطان چې دی هغه کې په اول نمبر باندې د سینې سرطان دی چې تقریبا 3,103 پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 14.3% جوړوي. بیا ورپسې دوهم نمبر کې د اسټامک کینسر یا د معدې سرطان چې دی هغه تقریبا 2,913 پیښې ثبت شوې دي چې تقریبا 0.8% جوړوي. ورپسې بیا د لنګ کینسر یا د سږو سرطان چې کوم دی په هغه کې تقریبا 1,400 پیښې چې دي هغه ثبت شوې دي چې تقریبا 0.6% جوړوي. بیا ورپسې نه وروسته د کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغه کې د رحم سرطان هغه تقریبا 1,200 پیښې ثبت شوې دي چې تقریبا 15.4% جوړوي. په آخر کې بیا چې دی کم کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغه کې د کولمو کینسر هغه تقریبا 0.4% پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 0.9% جوړوي. په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو عام دی چې د پیښو کچه یې په 1,00,000 ښځو کې تقریبا 1.5 دی او مېرمنې کچه یې نشته. همداسې په نارینهو کې د معدې سرطان تر ټولو زیات دی چې د پیښېدو کچه یې تقریبا 14 ده او مېرمنې کچه یې 15 ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې 60,000 پیښې ثبت شوې دي هغه په 2020 کال کې او 15,000 خلکو خپل لاس خپل ژوند لاس له لاسه ورکړی دی او دا تقریبا 15% جوړوي. د دې لوړې 15% اصلي لاملونه د ناروغۍ ناوخته تشخیص، د روغتیایي خدماتو محدود لاسرسی دی او د سرطان د مخنیوي او د درملنې په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی.
او د روڼتیا د نړیوال سازمان په تازه کلنی راپور کې افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه کې ایله 18 نمرې اخیستې او له فساده د پاکو هیوادونو په لیست کې 3 درجې نور هم شاته غورځېدلی دی. د راپور له مخې افغانستان په 2023 کال کې د فساد پر ضد د مبارزې له امله د 130 هیوادونو په ډله کې د نړۍ 115 هیواد راغلی. په داسې حال کې چې 2023 کې افغانستان د 40 نمرو په ګټلو 122 مقام او 2022 کال کې د 40 نمرو په ګټلو 125 مقام ته راپورته شو. سکه افغانستان سره ترکمنستان هم په 18 نمرو جخت په 125 مقام راغلی خو تاجکستان ترې یوه درجه مخکې، ایران په 155 مقام او پاکستان په 135 مقام پاک هیواد حساب شوی دی. خو سکه جنوبي سودان د 2 نمرو په ګټلو د نړۍ لومړنۍ درجه فاسد هیواد او ورپسې سومالیا، وینزویلا او سوریه په دویم، دریم او څلورم مقام یاد شوی. بلخوا ډنمارک، فنلند، سنگاپور او نیوزیلند د فساد ضد مبارزې د شاخصونو له مخې د زیاتو امتیازونو په لرلو سره د 130 هیوادونو او سیمو په منځ کې چې په دې راپور کې ارزول شوي تر ټولو لوړې نمرې لري او په ترتیب سره له لومړي څخه تر څلورم مقام پورې راغلي. د شفافیت د نړیوال سازمان په ریپورت کې افغانستان په داسې حال کې 3 درجې راښکته شوی چې دا هیواد د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو په واکمنېدو سره له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ شوی. د شفافیت نړیوال سازمان ویلي بې ثباته هیوادونه اکثرا استبدادي حکومتونه لري چې په لوړه کچه د اداري فساد سره مخ دي.
هغه کوم مالی شتمنۍ، عواید، خارجي کومکونه، پروژې چې په افغانستان کې پلي کیږي د هغې روڼتیا مکمله تر سوال لاندې راځي. د افغانستان خلک نشي کولای چې پوه شي چې مثلا که بینالمللي مرستې دي دا کومو پروژو ته تللي دي، دا د چا جیبو ته لیدلي دي. اوس د سیګار ادارې رسمن اعلان کړی دی جان سبکو په وروستۍ گزارش کې په راغنده توګه ویلي دي چې یوه غوښنه برخه د ټولو هغو کومکونو چې څه د پاسه 4 میلیارده کېږي د متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست میاشتې را په دې خوا دا د طالبانو جبو تللي دي، او د افغانستان خلکو ته د افغانستان د رغونې دپاره مصرف شوي نه دي. نو په دې توګه کله چې په یوه ټولنه کې قانون شتون ونه لري، مسؤلیت او حسابدهي شتون ونه لري، نو خامخا به هغه مملکت هغه ټولنه په فساد کې غرق کیږي. او زه فکر کوم چې په مجرد دې چې لږ څه روڼتیا رامنځته شي، موږ به ووینو چې د فساد درجه د هغه څه شي څخه چې اوس ټاکل شوی دی، یعنی 10مه درجه، د هغې څخه به هم اوچت اوسیږي. ځکه چې په تړلې ټولنه کې، په توتالیتار ټولنه کې چې شفافیت نشته، هلته فساد همیشه بیداد کوي.
او افغان کرکټ ملي لوبډله چې لومړي ځل لپاره د نړۍ د اتلانو جامع چمپیونز ټرافي کې لوبیږي، لوبغاړي د دوبۍ له تمریناتي کمپ، نړیوالو سوداګریزو لیګونو او رخصتیو څخه لاهور ته رسیدلي او له رسمي سیالۍ وړاندې له نیوزیلینډ او پاکستان شاهین لوبډلې سره تمریناتي سیالیو ته چمتووالی نیسي. افغان افسانوي لوبغاړی راشد خان چې د سویلي افریقا له لیګ ګټلو نه وروسته خپل سوداګریز لوبډلې سره مخخه کول ویلي، هر چا ته په چمپیونز ټرافي کې خپ بخت غواړي خو د افغانستان په مقابل کې نه. پاکستانی مبصرینو لاوار د مخ ویلي خدای افغانستان د دوی په ګروپ کې نه دی، غني پاکستان ته ډیره خطرناک و. د کرکټ نړیوالو مبصرینو بیا ویلي د افغانستان د سپین بالینګ لاین له عمله به سویلي افریقا، استرالیا او انګلند لوبډله د افغان لوبغاړو پر وړاندې پاکستانی پیچونو کې له سختو خنډونو سره مخ شي. هندي، پاکستانی، آسیایي او نړیوالو مبصرینو هم حتی ویلي چې د افغانستان پر وړاندې به له 2050 منډو نه دفاع سخت وي او کېدای شي د لوبډله سیمی فاینل ته ولاړ شي. بلخوا د افغانستان په شمول سګ نه چمپیونز ټرافي ته ګڼ لوبغاړي ژوبل دی او ګډون به ونه شي کړی. د افغانستان تازه د علامه محمد غزنفر، له پاکستان د سایم ایوب او له هند د جسپریت بومرا نمونه یاد شوی چې د ژوبلې د علامه به د غوسیالیو کې نه وي.
د چمپیونز ټرافي اتلانو جام ارزښت د افغانستان لپاره لومړی دا دی چې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله په دې جام کې ګډون کوي. دغه جام کې د ګډون شرایط دا وی چې هغه لوبډلې چې په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې تر ټاکلي وخت پورې چې د کرکټ نړیوال شورا ورته ټاکلې وي تر اتم مقام پورې شي، هغه ته لوبډلې به چمپیونز ټرافي کوي. که ګوري سریلانکا او ویسټ انډیز او دغه سي آیرلند هغه لوبډلې دي چې دغه سیالیو ته لار نه ده پیدا کړي، نو دا د افغان لوبډلې لپاره تر ټولو مهم خبر هم دا ده چې دغه اتلانو جام کې په لومړي ځل ګډون کوي. بل مهمه خبره دا ده چې دغه جام په آسیا کې ترسره کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوبغاړي څنګه څه بلتیا لري چې په لاهور او دغه راس په کراچۍ کې څنګه کرکټ وکړي؟ وجه دا ده چې کنډیشن او د لوبو شرایط او چاپیریال له افغانستان سره او په ځانګړې توګه له دوبۍ سره یو څه ورته والی لري، هغه د تودوخې لوړه درجه. نو دا ټولې مسلې په دې دلالت کوي چې افغان لوبډلې ته په دې کنډیشن کې لوبي اسانه وي.
چمپیونز ټرافي چې څومره غټ ایونت نو دا عمره غټ تیارې ده دغه ایونت د پاره ونه شلو، خو دغه به ویو چې زمونږه لکان ټیلنټډ دي او زمونږه لکانو کې ټیلنټ شته دی، نو چې کله ټیلنټ درکې تب انستانه به پرفارمنس راځي. خو یو څه شینه د افغانستان اگینست شو په دغه چمپیونز ټرافي کې د غزنفر انجری راغله، بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي، او سپیشل زمونږه میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی، دغه لکان لک سلو دي. نو نور کومګه د ټیم هغه بیلنس وګورو، ټیم چې دی جوړ دی، خو خبره دغه ده چې په پاکستان کې زمونږه دومره ډیر میچونه نه دي شوي. دا به د افغانستان لپاره یو نوی ایکسپیرینس یا هوپفلی چې زمونږه دغه دواړه کوم چې د میډل آرډر پلیران دي د دوی ځان یو څه اندازه تیز کړي، ځکه که چېرته دوی تیز رنزونه کوي نو د افغانستان د ګټې چانس زیاتېږي. خو که چېرته دوی څنګه هغه پخوانی بیټنګ چې دوی څنګه په نور ځایونو کې کوي او هغه دلته په پاکستان کې هم کوي، نو بیا به د افغانستان چانس دومره نه وي، ځکه که تاسو وګورئ د افریقي او د نیوزیلینډ او همدغسې د پاکستان سیریزونه که تاسو وګورئ نو هر یو میچ دې 300+ رنزونه په هر یو میچ کې شوي دي.
او سملنډ او د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیرونه د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ګاونډیانو ته ډیر جالب خبرداري او غواخو کړ چې پر رسنیو کې ترنه بحث جوړ شو. نوموړي په کابل کې د یو مارکیټ پرانیست غونډې ته وینا کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل حکومت یې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم دا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. خو بیا یې په وینا که چا پرې د ډبرې ګزار وکړ نو دا د طالبانو د حکومت شرعي او نړیوال حق دی چې که هغه وخت یې د لوټي وسه هم پرې وشوه په ګاونډیانو به یې د لوټي ګزار وکړي.
اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم، اگر با سنگ زده نتانیم خواب خواب ما هم یک قلو خومی هم دازیم به طرف هدیم.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې کوم ګاونډي هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. خو دغه جالب ګواښي د ټولنیزو رسنیو فعالان حق حیران کړل او د پاکستان او ایران پر وړاندې د طالبانو د بې وسۍ تر ټولو لوی مثال وباله. فعالان ویلي هغه طالبان چې دا کوي نړیوالې په موټر بمونو مات کړي دي، اوس پاکستان یا ایران غوندې هیوادونو ته چې د دوی لاس ور لاندې بند دی په لوټو د ویشتلو ګواښونه کوي. او د تیرونه د بحث وړ خبر دا و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سکال په هیواد کې د پنبې په حاصلاتو کې د 30% زیاتوالي خبر ورکړه. ویلي دي چې سکال افغانستان کې 95,000 ټنه پنبه تولید شوې ده چې 80,000 ټنه یوازې د هلمند په ولایت کې و. یا د اداره وایي سکال د افغانستان په 12 ولایتونو کې پر 115,000 هکتار ځمکه باندې د پنبې فصل کرل شو. او تیرونه د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د زعفرانو په سر په ناندریو هم تیر شو. داسې چې د ایران د زعفرانو د پراختیا صندوق غړي محمد رضا اردی خانی تور ولګو چې د ایرانی زعفرانو یو عمده برخه په قاچاقي توګه د افغانستان خاورې ته داخليږي او افغانان بیا په خپل نوم باندې بهر ته صادري. اردی خانی ادعا کړی ده چې افغانستان هر کال تر 20 ټنو زعفران تولیدوي خو 90 ټنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادري چې زیاته برخه په کې د ایرانی زعفرانو ورګډي. خو دغه څرګندونو ته چې په ټولنیزو رسنیو هم خلک غوسه کړل، د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د افغانستان زعفران په ټوله نړۍ کې لومړی درجه ارزښت لري او په لابراتوارونو له چک کېدو وروسته له افغانستانه صادرېږي. نو په وینا یې چې کله د افغاني زعفرانو کیفیت دومره عالي وي نو اړتیا نشته چې د بل هیواد زعفران په خپل نوم صادر کړو. په افغانستان کې د زعفرانو کښت لومړی هرات کې نږدې 12 وړاندې پیل شوی او اوس په زیات شمېر ولایتونو کې کرل کېږي. د افغانستان زعفران د ذائقې له پلوه نړیوال شهرت لري او په 2014 کال کې په بلجیم کې د ذائقې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان زعفران په یوه نړیواله سیالۍ کې په پرله پسې ډول د نهم ځل لپاره د نړۍ د کیفیت لرونکو زعفرانو په توګه اعلان شول. دا ونې مې درته جالب خبردار وړه ده چې که څه هم افغانستان کې په ټلویزیوني سیریالونو او د فلمونو په تولید د طالبانو لخوا کلک بندیزونه لګول شوي دي، خو په کوزه پښتونخوا کې څو افغان فلمي ستورو په نشت امکاناتو د افغانانو په اوسنیو سختو حالاتو ویډیوي سیریال پیل کړل. دا سیریال چې هر ونی یو قسم په یوټیوب خبريږي، ډایرکټر، لیکوال او مرکزی کرکټر یې زیشان تلاش سره دی، خو ورسره په خوا کې افغان فلمي ستوري کرشمه جعفر هم مرکزی رول مخته وړي او د کوزه پښتونخوا لوبغاړي هم ورسره په کلوبي. سیریال د دوی په وینا د افغانانو د ژوند انځورونه کوي چې له سقوط وروسته پاکستان ته کډه شوي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. د دې سیریال تخنیکي ټیم وایي سیریال په یو اتاق کې د افغانانو د سخت ژوند د شپو ورځو کیسه کوي او څو نه یې د سیریال د شوټینګ چارې هم له دې عمله درېدلې وي چې په وروستیو کې پاکستاني پولیسو ځای پر ځای د افغانانو د نیولو او زندانونو ته د وړلو لړۍ پیل کړې. دا سیریال تر اوسه ته برخې نشر شوی او پر یوټیوب یې دومره ډیر لیدونکي هم نشته، خو د افغاني هنرمندانو د خپل هنر د پالنې په زړه پورې تصویر وړاندې کوي.
په دغه سیریال باندې موږ ډیر زیات زحمت ایستلی دی، ډیر زیات کوشش مو کړی دی چې د نورو سیریالونو یا د خپل نورو کارونو څخه مختلف کار وکړو. په دغه سیریال کې موږ سره ډیر پیاوړی ټیم دی چې په کرکټر کې را سره مرکزی لوبغاړی کرشمه جعفر چې د افغانستان ډیره ویاړلې او تکړه لوبغاړی ده. په خوا کې د کوزې پښتونخوا ماشاءالله ډیر بااستعداده تکړه لوبغاړی نوري خان هم ده او د پلا بلا کې نور ملګري دوستان هم شته دي. په د کمرې شاته چې څومره زحمت زمونږه د کمرې د تخنیک یا د لایټنګ یا د ساوند ټیم وباسي هغه ماشاءالله ساره نشته دي. عرفان خان چې د سیریال ټول چارې په وګو باندې اغستې دي، ماشاءالله ډیر تکړه انسان او ډیر ښه دوست دی. د دې سره سره شهزاد دورانی وایم چې ماشاءاللہ ډیر بهترین کار را سره کوي د کمرې په برخه کې باسط احمد او ډیر د سیمه ملګری شته دي
ز پسټ باندې موجود یم خندا ممنو دا سټ ته او دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دي نو امید لرم چې تاسو ډیر خوخیږي ولې چې موږ ډیر زیات مهنت کړی دي
بلخوا جالب خبر دا دی چې په هند کې د هندوانو محاکم مذهبي میله چې د جنوري په 14مه پیل شوی لا هم روانه ده او تر 26 فبراير پورې به په کې لک تر لک 400 میلیونه زیارتوال ګډون وکړي دا میله چې هر 12 کالو کې د شپږونه یو یا 15 ورځو لپاره کېږي د اتر پردیش په الاباد ښار کې روانه ده او دا مذهبي میله د یونسکو په تاریخو کلتوري ارزښتونو کې هم خوندي شوی ده هندوان باور لري چې د غورزو کې پر شیطانانو د غلبې وختونه وي نو په دغه غورزو کې ځکه سلګو نظر وګړي د ګنگا جمنا او سرسوتی سیندونو کې لامبل د ځان لپاره مقدس بولي او د هند صدر اعظم هم د غوبو کې دا ور لمبلي په دې میله 790 میلیونه ډالر لګښت راغلی خو بیرته ترې اټکل دی چې د هند خزانو ته 28 میلیارډ ډالر ګټه ولاړ شي د میلې ته 4000 هکتار ساحه چمتو شوی دا یو نیم میلیون خیمه پکې وهل شي دي او په همدې سره د نن مور اعظم نن غاړم خو تاسو هر ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي رادیو پر پاڼو چپو خپل مورز لسی چنواري